ستړي مشي دا مشال ریډیو ده نن د پیریا ګول ورځ او د 2015 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 25 نیټه ده پښتونخوا کې د سحر 9 بجې شوې دي زه مجید بابر او ټکنیکی همکار اسحاق اميري مو په سلام پښتونخوا خبرونه کې هرکلی کوو د ټانک نه د پوز د تعمیراتي کمپنۍ د کارکونکو تختونه مو د روانې ګړای د سر موضوع ده یو شمیر نور سیمه ایز نړیوال او کورنی موضوعات هم لرو سو خوږې سندرې به هم اورئ خو اول خبرونه د مشال د خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا د ټانک زرلی د نیلي کچ سیمینار د پاکستانی پوځ د تعمیراتي کمپنۍ اف ډبلیو او 22 کارکونکو تختول شوې دي افغان چارواکي وایي د جمی د موسم د اتک سره په کور دننه د بیزای شو کورونو سره د مرستو لپاره تیارې نیولې دي د بالکان او یورپی یونین مشران د تاریخي وطن پاړه په ولس نقاطي پلان صلاح شوې دي مشال خبرونو تفصیل د جنوبی وزیرستان نه د پارلیمان غړی جمال الدین او یو ناپیژندل شوی چارواکی ویلی دی چې د تیرې جمعې په شپه د جنوبی ضلع ډیر اسماعیل خان د ګومل د نیلي کچ سیمینا نامعلوم وسلوالو د پاکستانی پوز د تعمیراتي ادارې اف ډبلیو او 22 هغه کارکونکو تختولی دي چې په یادو سیمو کې د یو سړک د جوړولو په پروژه کار کولو تیر ماښام مشال لیډو سره په خبرو کې جمال الدین وویل چې په دې لړ کې نن په ټانک کې د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې د جنوبی وزیرستان د محسودو قبیلی جرګه راغوښتلې شوې ده چې پکې بعد دغو کارکونکو د تختونې په اړه د یادې قبیلې نه پوښتنه کیږي تر دا مهال د دغو کارکونکو د تختونې ذمواري کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي چې د یادو سیمو د دوو بازارونو میرلی او میرامشاه د بیا آبادکارۍ لپاره یې متعلق قبیلو سره غونډه کړې ده د یادو سیمو مرستیال پولیټیکل ایجنټ منظور اپریدي تېره ورځ د دغې غونډې نه پس مشال لیډیو ته وویل
دا میرانشاه بازار سلسله کې وایي چې موږ چې کوم کومونه د چا خبره وا غمره وختو چې هغه سره موږ دغه د بدکاری خبرو کو چې آیا موږ سره حل د ډیرو بسو ځکه چې اډمنستریشن هم په دې کې سنجیده دي آرمی ولوم غوړي چې د یو وخت دې کرو بس دا بازار واپس جوړ کو خلک د خپل ژوند بیا هغه سي شروع کې چې څنګه مخته و
د تیر کال د جون په میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د وسوالو پر ضد د ضرب اعظم په نامه د عملیاتو له امله دغه بازارونه ویجاړ شوي وو چې د ځایي خلکو په وینا په کې د کروڑونو روپو د مالیت سامان هم له منځه تللی وو افغان حکومت د جمی لر رسیدو مخکې له کورونو بې ځای شو کډوالو سره د مرستې لپاره تیارو خبر ورکوي د کډوالو د چارو وزیر وایي د دې کار لپاره یو کمیټه شته چې له کورونو نړیوالو معیارونو سره سم فعالیت کوي سید حسین عالمی بلخی د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل چې د کډوالو د چارو وزارت نږدې یو میاشت مخکې په یو غونډه کې له کورونو بې ځای شو کډوالو سره د مرستې موظفي کمیټې ته د تیارو دنده وسپارل شوه د ښاغلي بلخی په وینا په نور بحثونه هم په پام کې دي
مو دا نظر داریم چې در هفته آینده
د وی په پام کې لرو چې راتلونکو نه بیا غونډه وکړو او د ته په پام سره چې د جمی موسم تر ډیره لږه موده پاتې ده او به ګورو چې څه تیارې نیول شوی او کوم کارونه باید وشي د کډوالو د چارو وزیر همدارا د یادونه وکړه چې د تیر کال په پرتلا د کورونو کډوالو په شمار کې یو نیم لک تنه زیاتوالی راغلی خو د هغو د ستونزو د حل په مقصد هسي روان دي دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو ناوړی تیر ورځ په برسلز کې د بالکان او یورپی هیوادونو مشران د همکارۍ په یو ولس نقاطي پلان صلاح شول چې لمخه به د بالکان هیوادونو ته د تاریخي وطن د وروتلو لړۍ منظمه کول وي د یورپی کمیشن مشر جان کلود شانکر وویل چې د دې پلان د یو برخې لمخه به یونان نه تر جرمني پورې د تاریخي وطن لپاره د مهاجرینو په مرکزونو کې یو لک نور ځایونه برابرول وي شانکر زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره UNHCR به د 500,000 کډوالو لپاره په یونان کې او د نورو 500,000 لپاره د بالکان په غربي سیمو کې د ځایونو برابرولو په لړ کې مرستې کوي شانکر وویل چې د بالکان هیوادونو ټولو مشرانو ژمنه کړې ده چې د کډوالو د ورتګ د رفتار په اړه معلومات شریکوي د سلووینیا وزیر اعظم پرون د یورپی یونین او بالکان د هیوادونو په غونډه کې د اروپایي ټولنې د ویجاړېدو په اړه خبرداری ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې پر پوله پرتو هیوادونو د خپلو سرحدونو د بندولو ګواښ کړی. په برسلس کې د جوړې شوې پرونی مختصرې سرمشري د هدف یورپ ته له افغانستان، شام، عراق او څو نورو هیوادونو څخه د کډوالو د څپې د مخنیوي لپاره د اغېزمنې پالیسۍ جوړول بلل شوي. دا کډوال اوس هم د بالکان له لارې یورپ ته روان دي، خو وروسته له دې چې هنګري په خپلو سرحدونو باړونه ولګول کډوالو د سلووینیا خواته مخه وکړه. په تیره یوه اونۍ کې د چارواکو په وینا باندې 25,000 دا کډوال سلووینیا ته رسیدلي او یوازې پرون 14,000 کسان له دې هېواده د لویدیځ لور ته واوړېدل. د سلووینیا وزیر اعظم میرو سیرار د برسل سرمشري ته وویل چې که د حل یوه سمه لاره ونه موندل شي نو دا ښایي دا د یورپي یونین پایوي او ښایي دا ټولنه ټوټې ټوټې شي. او وروستۍ خبر دا چې په کینیډا کې چارواکي وایي چې د دغه هیواد په غربي سیمه برټش کولمبیا کې د سیلانیانو د هغه یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله یو شمېر مرګونه شوي دي چې په پیسیفیک سمندر کې یې د ویلز کبانو ننداره کوله. د کینیډا د مرستندوی ادارې مرکز پخلی کړی دی چې تېره ورځ د غرمې پر مهال وینکوور جزیرې سره نږدې د برټش کولمبیا د توفینو سیمې نه دوی ته د دغې ډوبې شوې کښتۍ نه د امداد لپاره په مخابراتي ډول غوښتنه شوې وه. چارواکي وایي چې په کښتۍ کې ټول 20 سیلانیان سوارو او زیاتوي چې تر دا مهال د یو نه زیات مړه شوي دي. په برټش کولمبیا کې یو سرکاري ویاند ویلي دي چې په دې پیښه کې یو شمېر کسان مړه شوي دي، خو دا چې څومره کسان مړه شوي دي د کره شمېرې په اړه یې د څه ویلو نه ډډه وکړه. د مشال د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
دا مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
سلام پختونخوا، د مشال ریډیو خبرونه سلام پختونخوا کې مو زه مجید بابر یو وار بیا هرکلی کوم. د روانې خبرونه ځینې مهم موضوعات دادي. په ناران او د خیبر پختونخوا په یو شمیر سیمو کې بارانونو مرګونه اړولي. د ټانک نه د تیر جمعې په شپه د اف ډبلیو او 22 کارکونکو تختول شوې دي.
دلته کې کله بیرته د چوسین وروسته ماښام را روان وو، په جنوبي وزبکستان کې ملي پرسې لکه
د شمالي وزیرستان انتظامیه وایي د یادو سیمو بادارونه بیا ودانول غواړي.
چې اډمنستریشن هم په دې کې سنجیده دي، آرمی والا هم غواړي چې داسې وخت ته دې کړو بس دا بازار واپس جوړ کړو، خلک دلته خپل ژوند بیا هغه سي شروع کړي چې څنګه مخکې وو.
او د هارون باچا نه بعد یو نوی وخت خبره هم اورو.
وخت برادي راتي، وخت برادي چې غاخ د زهرو بخمار نه لري.
قبایلی سیمی افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نه خپني غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلای او هم اوریدلای شئ. څنګه چې تاسو معلومه ده، د سلام پښتونخوا خبرونه شروع مونږه د پسیمه کې د خبريالانو سره د خبرونه کوو چې پسیمه کې حالات روان دي، تازه څه پیښ شوي. دا سره پورونه دي چې د خیبر پښتونخوا په غړی د سیمه ناران او کاغان کې واوري وری دلی دی او داسې بارانونه شوې دي. خالد خان را سره د پیښور نه د ټلیفون د لارې راغلی دی. خالد خان، سهار دی په خیر او که د دې پیښو په اړه راته تازه حال راکړي.
ډېره مننه. بالکل، څنګه چې تاسو په خیبر پښتونخوا بالي سیمو کې ځانونه لړۍ ربل او پیل شته، او دا د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی په وینا ناران او کاغان کې ووري هم ووري د دې او بیا د ور په وجا د سړک بند شوی دی. د ناران کاغان په هغه په وجا په ناران یا کاغان کې چې کوم سیلګر یا ټورست دی هغه لارې بندې دي، هغوی الټا انخت دي، او د مشتاقن په وینا په دغه سړک صفا کولو دوران کې یو مزدور مړ شوی دی. هغه په وینا شپارس کسان نور هم زخمیان دی پا ناران کاغان کی او بیا داسی هم را پرون دی چی پلکی مروت کی را باران پا وجه در جا چی پرون سزیان رسیده لگی او دا با هم وای ما چی دا خیبر پختنخوا دا پیخور باچا خان ایرپورت دا چارواکو پا وینا چترال اوس تچکم پروازونه وو او البتکو ټولو هغه هم منسوخ شوي دي د خراب موسم په وجه نو دغه کار کاغان د سړک صفا کولو کار
خالد خان د موسمیاتو محکمه په راتلونکي شواروس کې د نور باران په اړه څه وایي؟
جی بالکل دا موسمیاتو دا چارواکو په وینا په خیبر پختونخوا په هزاره ملکن پیښور کې د باران دغه سلسله به جاری وي. د دې په وینا نن یعنی د کل په ورځ به هم دغه باران وي. دا ساعت په پیښور کې ګڼې ورځې دي او د باران لږه په مخ کې ولاړ دی، خو د دې په وینا نن به هم دا څنګه کمې سیمې سیمایا دي چې په هزاره کې ملکن پیښور
دا باران اطلاع دا باران مننه آباد سے خالد خانو چھ په خیبر پختونخوا او د خیبر پختونخوا سره نږدې غریز سیمو کې د بارانونو لوجه د مرګونو او د کورونو در پرېوتو خبر ورکولو ورورو د دې خبرونه د سر راپور ته د خیبر پختونخوا په شمال لویدیس ټانک چارواکي وایي چې نامعلوم وسلوالو په دې سیمه کې د یوې کارکونکو د دوی کارکونکو تختولی دي. چارواکي وایي چې دا کارکونکو د پاکستان د اف دبليو او پودي تعمیراتي کمپني پنجاب ایالت اوسیدونکو دي او په دې سیمه کې د یو سړک جوړولو پر چارو بوخت وو. په دې اړه زموږ همکار زبی شفق دا راپور برابر کړی.
نامعلوم وسلوالو د خیبر پختونخوا د شمال لویدیس په ټانګ نومي سیمه کې د پاکستان د یو پوځي تعمیراتي شرکت اف دبليو او یو کارکونکو تختولی دي. د ټانګ یو ځای دولتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیسته ایکسپرس ټریبیون رسپانې ته ویلي چې نامعلوم مخ پټ وسلوالو د کارکونکو د جمعې په شپه ناوخته د ټانګ پاڼه پر لوی لار لنی لیکه چې سیمه څخه تختولی دي. دغه چارواکي همداراز ویلي چې دغه کسان د پاکستان د پنجاب ایالت اوسیدونکي دي او له ډېرې مودې راهیسې په جنوبي وزیرستان کې د یو سړک جوړولو پر چارو بوخت وو. ټانګ د پاکستان په شمال لویدیځ کې پرته سیمه ده چې د خیبر پختونخوا له ډېره اسماعیل خان او همداراز د جنوبي وزیرستان له قبایلي سیمې سره نښتې اوږدې پولې لري. د پاکستان امنیتي ځواکونو په جنوبي وزیرستان کې په 2009 میلادي کال کې د راه نجات په نامه تر پوځي عملیاتو وروسته په دې سیمه کې یو شمېر پرمختیایي پروژې پیل کړي چې په دې کې د امریکا په مرسته جوړیدونکي ګومزام برېښنا ګوټ هم شامل دی. د خیبر پختونخوا په بنو کې یو ځای خبریال ګوهر وزیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې پټان کې د مزدورانو تختونه د پیښې په اړه وویل.
دغه مزدورانو د جنوبي وزیرستان چې کوم ګوملزام ډیم دی هغه سره خوا کې یو سړک جوړېدو چې د همدې پروجیکټ برخه ده. په دې کې دغه یو ویشت مزدوران له وکړ په څوک چې د پنجاب تعلق لري نو دغه چې کله بیرته د چوپین وروسته ماښام را روان وو په جنوبي وزیرستان کې نیلي کس علاقه ده د همدنه نامعلوم سره اوچت کړي دي. دغه یو فوزي کمپنۍ ده که نه مخکې هم دلته چې کوم ګوملزام باندې لکه څه انجینیران تختول شوي وو بیا په هغه کې څه خوشي کړی شول اوس وسلوالو لخوا مړه کړی شول نو دغه د ډېر وخت نه دغه منصوبه دلته روانه ده او ته یو لوی ډیم دی دغه علاقه د فوج لکه وایي چې هغوی په کنټرول کې ده خو دغه کسان په مخام په تیاره کې تختول شوي دي.
دا لومړی ځل نه دی چې وسلوالو په دې سیمه کې دولتي پروژې کارکونکي تختولي، بلکې تر دې مخکې هم په دې سیمه کې دا ډول پېښې رامنځته شوي او وسلوالو د بېلابېلو پروژو د کارکونکو په ګډون امنیتي سرتیري هم تختولي چې بیا وروسته یې د خپلو بندیانو د خلاصون لپاره تبادله کړي او یا هم وژلي دي. په عین حال کې د ټانګ سیمه ییزو دولتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې د تختول شوو کارکونکو د موندلو لپاره تلاشي عملیات پیل کړي خو تر دې دمه لا کومه نتیجه نه ده ورکړې. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د ټانګ ځایي دولتي چارواکو سره وغږیږي خو پر بیا تماس سربېره څوک خبرو ته حاضر نه شو. دا یادونه ورده چې له ټانګ څخه د اف دبليو شرکت د کارکونکو د تختونې مسؤلیت لا تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو څو ورځې وړاندې د وسلوالو پاکستاني طالبانو تحریک مسعود ډلې دغه شپږ تختول شو حکومتي کارکونکو ویډیو خپره کړې وه چې څه موده مخکې له کلا سیف الله څخه تختولي وه.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږ بجو پورې نه خبرې غوري د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو د موږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلای او هم اوریدلای شئ. د دې خبرونه بل راپور تر تاسو پام راګرځوم. شمالي ودرستان میرامشاه بازار درې قبیلې چې د بازار د خور مالکان ګڼلې شي د پولیټیکل انتظامی سره غونډه شوې او د بازار بیا بادولو په اړه خبرې کړي. مشران وایي دوی ته باور ورکړی چې میرامشاه بازار به بیرته آباد کړي، خو دوی وایي د تاوان ازاله به ضرور غواړي. عمر دراز وزیر په نور تفصیل لکه.
د شمالي وزیرستان میرعلي مرستیال پولیټیکل ایجنټ منظور افریدی وویل دوی غواړي چې میرانشاه بازار بیرته آباد شي او د وران شو مارکیټونو او کورونو ازاله کولو په لړ کې سروي روانه ده.
د میرانشاه بازار سلسله کې وایي چې موږ چې کوم کومونو د چا خور او غمر غوښتي چې هغه سره موږ دغه د بدکاری خبرو کو چې آیا موږ څه حل د دې رو بسو، ځکه چې اډمنستریشن هم په دې کې سنجیده دي، آرمي ولوم غوړي چې د سی وخت کې کرو بس یف د بازار واپس جوړ کو، خلک د تخپل جون بیا هغه سی شروع کې چې څنګه مخته وو. د نقصانات چې کومه د خلک تل دي آباد شوی دي هغه د پرال لډي موږ سروي شروع کړی دا دغه کیسونه مو پټه سکرټ ریټ لیول باندې ولګل چې هغه منځوري شي خلکو ته دغه کمپنسیشن ملو شي. بقایا مون کوشش کوو چې کم د ریټرن روان دي زر نظر تیز شي او خلک زر نظر خپل کورونو تور شي.
د شمالي وزیرستان یو مشر ملک عطا محمد مشال ریډیو ته وویل دوی وړاندې هم ډېرې جرګې کړې او نن تمه لري چې د دوی مارکیټونه به آباد شي، خو چې کم توانونه وراوړېدلې داغه بدل ضرور غواړي.
میر دغه په مطالب باندې څه وره جرګه وکړلې، گورنر کسا جی سی کسا د وزیر اعظم پر غوړه ست ده، خو اوا پر میج یقین نو جوړ شوای دا نن نو ستای چې کیم وشو میش پیرا اطمینان حاصل شو. لیک دې بیل نه پښتنه وکړه لا چې تاسو د مارکیټینا د میرمشاه بازار په کیم لیول باندې چا بوت شي همکاري څنګه سره وکی تاسو می سره امداد وکي او میز دا ورته چې څه کله د میرمشاه بازار بداوی ته دا مهرباني وکړه چې دا کمپنی و سره میشته یو ډیټ کشردا چې پخ تاریخ باندې میز دیر شي و دا د کمپنی ولونو.
شمالي وزیرستان کاروباریانو اتحادیه مشر دین پيو خانوای تر اوسه ډېرې جرګې کړې او نن غونډه کې چې ورسره کمې خبرې او ژمنې وشوې باید عملي شي. شمالي وزیرستان میرانشاه او میرعلي دوکانداران او مارکیټونو مالکان وایي دغه دواړه بازارونه په مکمله توګه لازمه کې سره سم شوي. دوی غوښتنه کړي چې میرانشاه او میرعلي بازارونه په خپل ځای آباد شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼې کې د لیکوال محمد علی بابا خیل لیکنه خبره شوې چې پکې راغلی دی غربت، جهالت، مذهب، رسنۍ، د حکومتونو غلطي پالیسۍ او د شناخت مسله هر هغه څه دي چې سغدري د وسلوالې په ناسم استعمال سره ځوانان لزان سره ملګري کوي. د مقالې غټي برخې له اصرار عالم مومند اورو.
لیکوال محمد علی بابا خیل وای موږ د لسیزو رئیس د سغدریزی لګواخ سره مخ یو او هڅوک د معلومات نه کوي چې درګری اصل سببونه څه دي. د ټولنې یو برخه وای چې د دې وجہ مخ په زیاتیدونکو غربت او جهالت دی. نو بل برخه بیا فردي عقیده ده چې سغدریزی د افغان جګړې او د 11 ستمبر د ترګریز بریدونو د وروسته حالاتو پیداوار دی. خود مکلګون کې په خبره پردی ډیر کم بحث شوه چې سغدریزی کلا څنګه چرته چا او د څه مقصد لپاره را مخ تکړه. پختره دادا چې ترګر څنګه دومره پاسانه خپل هدف ته رسیږي او څوک د دوی مالی او نورې مرسته کوي. بای چې د پاکستان رسنۍ قانون نافذ کونکي ادارې او پوهان ټول خپلو کې سره کینی او د دې پختنې جواب ولټوي چې ترګر اصل سببونه څه دي. په پاکستان کې سباندی 50,000 بې ګنا انسانانو ژوند له لاسه ورکړو. نه په کار ده چې ترګر د دې مرض وس تشخیص وشي. غربت، جهالت، انصاف نشتوالی او ناوړه سیاست هغه عوامل دي چې ځوانان سغدریزی ته هڅوي. وسلوالو تل هڅه کړې چې ځوانانو له انتقامي جذبو او له دوی سره د ټولنې لخوا د کیدونکو بد چلند ناوړه ګټه واخلي. باید چې پر دې اړه ښکارا باسونه وشي چې ځوانان ولې له پاکستاني طالبانو یا بلوڅو وسلوالو سره ملګري کیږي. پښتنه دادا چې ټولنه د هغو خلکو شناخت ولې نه پډاګه کوي څوک چې ځوانان سغدریزی ته راکاږي. کچېرې ځنې حساسه کډوال ځوانان د سختۍ له کبله د وسلوالو لاسو تلویږي، نو دا د ریاست او ټولنې ګډه ذمواري جوړیږي چې دغې مخه ونیسي. همداراز په افغانستان او عراق کې وسلوال ځوانان پر دې خبرو دوکه کوي چې ګنې بهرانیانو د دوی پر ځمکه قبضه کړي. په مقاله کې راغلي د وسلوالو لاسونه د ځوانانو بچ کولو په لړ کې نږدې خپلوان پولیس او تعلیمي ادارې ډېر مهم رول لوبولی شي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ 1400 میله اوږده پوله هم سغدریزو ته ښه موقع برابروي چې خپل میشن پوره کړي او بیا د پولې بلې غاړې ته واوړي. د مقالې په اخره کې راغلي دي باید چې په خیبر پختونخوا، قبایلي سیمو او بلوچستان کې د وسلوالو ډلو د ناوړه مقصدونو په اړه خلکو کې پوهاوی پیدا کړل شي او پولیسو ته د ترګرۍ ضد روزنه ورکړل شي.
دا مشال ریډیو دا.
د خبرونه په دې برخه کې ورزو کورمتا. په کورم کې د مندوخیلو سیمې ځای خلک د صحت محکمې له چارواکو وختنه کوي چې دوی له دې په سیمه کې د ترهګرۍ ښکار شوی سرکاري روغتون بیرته جوړ کړي. د دوی په خبره په سیمه کې د صحت بنیادی مرکز په نامه چې کوم یوازنی سرکاري روغتون دی، هغه دریو کارونه ړنګ پروت دی. چارواکي وایي په سیمه کې د نخطو په وخت چې څومره هم سرکاري روغتونونه ړنګ شوي دي، هغه ټول به بیرته جوړولی شي. نور حال د تاریخ ورغځي په دې راپور کې.
په کورما کې د مندوخیلو سیمې ځای خلک د صحت محکمې له چارواکو غوښتنه کوي چې دوی له دې په سیمه کې د ترهګرۍ ښکار شوی سرکاري روغتون بیرته جوړ کړي. د دوی په خبره په سیمه کې د صحت بنیادی مرکز په نامه چې کوم یوازنی سرکاري روغتون دی، هغه دریو کالونه ړنګ پروت دی. عبدالقادر په نامه د تورغر کلي یو سیدونکی مشال لډو دوای ماشومان او زنانای چې کله ناروغه شي نو دوی بیا له ډېرو ستونزو سره مخامخ کیږي، ځکه چې هغوی د علاج لپاره لرې پرتو سیمو ته وړي.
ټراول مې به شي رنګه کاغ نه علاوه د مسکم کورونه و هغه اړه کړو. اوس موږ په دې ټیم کې څه سہولیات نشته دي، موږ ډېر تکلیف ته ځکه چې موږ ته یک دم ایمرجنسي پیښه شو، هغه ته موږ کله بازار تر سوونه موږ مړ کېدای شي، ډېر دوه کېدای شي زمړ شي دي. مو مخکې پر یاد کړی دی خو مو پر یاد چانه دی ورېدل، ځکه چې موږ اوس پر اسسټنټ پروتیکلی جنټ هغه نه علاوه پروتیکلی جنټ مسافره دوران نه کړی دي. سیمې ته
د سادې تحصیل شاوخوا 6 کیلومتره لري مندوخیلو سیمه د منځني کورمې په حدودو کې راځي، چیرته کې د مسوزو قوم خلک ژوند کوي. فضل مولا په نامه یو مشر مشال لډو توای د سیمې خلک د صحت په لړ کې ډېر ستونزې لري، نو په کار دی چې حکومت د سرکاري روغتون بیرته جوړولو د دغه غوښتنې ته پاملرنه وکړي.
یک یو به شي جوړه دی چې تقریبا 18-20 سال کیږي، خو هیڅ قسم ته سټاف ورته نه راغلی. واده یې راغلی واکور کې کال نیم تیر کړو، بیا چې کله طالبان یې الغار و باندې راغلل نو نیسره بالکل ختم شوله، ویخ کونه هم ختم شوی دی. او د بیچیو یا د ډیسپنسری دایوانه د دغه علاقې چې وشي صحیح منو کې تقریبا 5 ډیسپنسری لګي، یو اسپیټال لګیږي د 10 لکه به دي دوره زیاته ده.
په منځني کورما کې د جون میاشت 2013 کال راهیسې د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات روان دي. په مسوزو کې پوځي عملیاتو او وسلوالو سره د نخټو له عمله د خلکو کورونو سره یو شمېر د صحت او تعلیمي ادارو ته هم زیان رسیدلې دي. په مندوخیلو کې امن راتلو وروسته ځای خلک بیرته خپل کورونو ته ستنه شوي دي، خو خلک وايي شاوخوا دوه کاله تر دې وروسته هم ړنګ شوی روغتون بیرته جوړ نه کړ شو. د صحت محکمې له مشر چارواکي اډیشنل ایجنسی سرجن ډاکټر عنایت رحمان مشال لډیو دوول په سیمه کې د نخاتو په وخت چې سمره هم سرکاري روغتونونه ړنګ شوي دي، هغه ټول به بیرته جوړول شي. د صحت محکمې د ریکارډ تر مخه په کورما کې درې د صحت بنیادی مرکزونه، یو هسپتال، درې ډیسپنسری او یو د مظفر کوټ ولسی روغتون د بیلابیل شخړو په ترڅ کې په مکمله توګه وران شوي دي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس په یو لیکنه کې په افغانستان کې د رواني جګړې موضوع راخستل شوی. لیکنه وایي دا چې طالبانو په دې ورستو کې کندوز خارونی و او ورپسې بیا د فاریاب ولایت په مرکز میمنه برید وکړ، افغانانو پر خپل امنیتي ځواکونو باور له لاسه ورکړ او د خپل خارونو دفاع ته یې خپلې مټې بډ وهلې دي. د لیکنې تفصیل له هارون باچا ورو.
د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس لیکنه وایي له هغې وروسته چې افغان طالبانو د درې ورځو لپاره د کندوز ښار ونیو، هغوی د افغانستان د یو شمېر نورو مهمو ښارونو لاندې کولو هڅې پیل کړې. د لیکنې تر مخه طالب وسلوالو چې پخوا ورته د کلیوالو یاغیانو په توګه کتل کېدل، اوس د افغانستان پر ښاري سیمو حملې تیزې کړي چې دغه کار یې افغان امنیتي ځواکونو په هغه هېواد کې میشتو بهرنیو سرتېرو ته سترې ننګونې جوړې کړې دي. لیکنه کاږي د کندوز له سکوتا یو نه ورستا طالب یاغانو د افغانستان د شمالي ولایت فاریاب پر مرکز میمنه بریت وکړ. د میمنه اوسیدونکي ورسته له هغه چې پوه شول چې امنیتي ځواکونو خپلې پوستې خوشې کړي، مجبور شول چې د خپل ښار د حفاظت لپاره وسلې راواخلي. په لیکنه کې په میمنه کې د یوه هوټل چلوونکي له خولې ویل شوي چې په هغه شپه چې پر میمنه وسلوالو برید وکړ، دغه ښار د هغه کور په څیر و چې دروازې نه لري. له خلکو سره بل انتخاب نه و، خو بس دا چې د وسلوالو پر ضد ودرېږي. دا چې د کندوز د نیولو پر وخت پر طالبانو د هغه ښار د اوسیدونکو د لوټلو، د هغوی د ډلیزو وژنو، پر ښځو د جنسي تیریو خبرونه خپاره شوي ول، د میمنې ځینو اوسیدونکو له ښاره تېښته غوره وګڼله. هغه چې په ښار کې پاتې شول خپلې حکومتي تذکرې وسیزلې، د خپلو ماشومانو د پولیو واکسین واسناد او همداراز د خپلو میرمنو بیلو پټې تصویرونه یې وشلول. په لیکنه کې د میمنې ښار د اشرف دکاندار کیسه لیکل شوې. نوموړي خپل دولس زامن او د گاونډ یو شمېر دکانداران جمع کړل، ورته ویل راځئ چې د خپل ښار دفاع وکړو، راځئ تر هغې وجنګیږو چې په بدنو کې مو د وینې اخرني څاڅکي پاتې وي. مخکې تر هغې چې اشرف د طالب یاغیانو پر ضد جګړې ته ووځي، خپلې دوه میرمنې او شپږ لوڼې په یوه کوټه کې سره بند کړې، ورته وویل که مو ستاسو عصمتونه له وسلوالو بچ نه کړی شول، بیا مو نو خپله وژنو. لیکن وایي که څه هم د طالبانو وروستي خوځښتونه په شاته مبول شوي، خو افغانانو د خپلو امنیتي ځواکونو پر ظرفیتونو چې د ناټو لخوا تربیه شوي یو لړ پوښتنې ولاړې کړي دي. په لیکنه کې د فاریاب پوهنتون د سیاسي علومو د څانګې د مشر اشرف شریفي خبره راغستل شوې چې ویلي دي د میمنې خلکو د ملیشو د رول په ترڅ کې هغه ښار له یوه لوی ناورین څخه بچ کړ. نوموړي زیاته کړې چې ځایي خلکو په افغان امنیتي ځواکونو خپل اعتبار له لاسه ورکړی. لیکنه زیاتوي واشنگتن تیر او نه ورسته لاغه چې ولسمشر براک اوباما ومنله چې افغان امنیتي ځواکونه د طالب وسلوالو ضد جګړه لا هم په واځي ځان نشي کولای، له افغانستان د امریکایي سرتیرو د استلو بهیر ورو کولو پریکړه وکړه.
اوس هارون باچانا سندره ورو
منصور
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یی، هارون بادشاہ مو اوریدو او درنګ سات کې پښتونخوا کې د سحر 9 بجې کیدونکې دي. د 9 بجو د خبرونو د لنډیز نه پس به تاسو کورنی او نړیوال مطبوعات او یو شمیر نور راپورونه هم درته راوړي. خوول د خبرونو لنډیز. د جنوبی وزیرستان د پارلیمان غړي جمال الدین او یو ناپیژندل شوی چارواکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د تیرې جمعې په شپه د جنوبي د لیډر اسماعیل خان د ګومل د نیلي کچ سیمینا نامعلوم وسلوالو د پاکستانی پوځ د تعمیراتي ادارې FWO دوه ویشت هغه کارکوونکي تښتولي دي چې په یادو سیمو کې د یو سړک د جوړولو په پروژه کار کولو. تر دا مهال د دغو کارکوونکو د تښتونې ذمهواري کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي چې د یادو سیمو د دوو بازارونو میرعلي او میرامشا د بیا آبادکارۍ لپاره یې متعلقه قبیلو سره تېره ورځ غونډه کړې ده. افغان حکومت د ژمي لاره رسېدو مخکې له کورونو بې ځایه شوو کډوالو سره د مرستې لپاره د تیارو خبر ورکوي. تیر ورځ په برسلز کې د بلکان او یورپي هیوادونو مشران د همکارۍ په یو ولس نقاطي پلان صلاح شول چې له مخې د بلکان هیوادونو ته د تاریکین وطن د ورتلو لړۍ منظمه کول وي. د سلوینیا وزیر اعظم پرون د یورپي یونین او بالکان د هیوادونو په غونډه کې د اروپایي ټولنې د ویجاړېدو په اړه خبرداری ورکړی. په کینیډا کې چارواکي وایي چې د دغه هیواد په غربي سیمه برټش کولمبیا کې د سیلانیانو د هغه یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله یو شمېر مرګونه شوي دي چې په پیسیفیک سمندر کې د ویلز کبانو ننداره کوله. د کینیډا د مرستندوی ادارې مرکز پخلی کړی دی چې تېره ورځ د غرمې پر مهال وینکوور جزیرې سره نږدې د برټش کولمبیا د ټوفینو سیمونه دوی ته د دغه ډوبې شوي کښتۍ نه د امداد لپاره په مخابراتي ډول غوښتنه شوې وه. تاسو مشال ریډیو ته وګی اوس د پاکستان خبرو شو د زینو ورسپانو مهم ټکی د زینو ورسپانو د اداري او مهم ټکی ل رابیا اکرم خان نور
مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي اگر چې نه هم محرم په ورځ بولان او جیکب آباد کې دوه چاودنې وشوې چې پکې د سلویختو نه زیات کسان ووژل شو. خو د شکر خبره ده چې د عاشورې ورځ امن سره تېره شوه. ادارې وایي بولان او جیکب آباد د سانحې نه ظاهریږي چې وسلوال تقریبا ګډوډ شوي دي. خو د هغې ځینې عناصرو خپله توجه په لرې پرتو سیمو کړې ده. ادارې زیاتوي امکان دی چې د وسلوالو خلاف کاروایۍ نه پس اوس دا وسلوال په لرې پرتو سیمو کې ځان له د ځای حاصلولو په کوشش کې وي. باید چې حکومت دغه اړخ ته هم پام وکړي او داسې جرایم پیشه خلکو د ځایونو هم نگرانی وکړي چا چې په قبایلي سیمو کې پناه اخیستې ده. ادارې مخکې لیکي دې سره سره د وړوکي ښارونو د لارو هم سخته څارنه پکار ده او بل دا چې هغه خلکو باندې هم نظر وساتل شي کم چې دغه وړوکي ښارونو کې عرسي یا مستقل اوسېدل غواړي. ادارې اخري کې لیکي بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې مقامي انتخابات وشو نو باید چې د مقامي ادارو د غړو کومک هم حاصل کړی شي چې هغې د خپلو علاقو په خلکو نظر وساتي. په همدې موضوع آش ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د بولان او جیکب آباد نه علاوه د امن او امان په حواله سغټه پیښه مخې ته را نغله. خو پکار ده چې سکیورټي انتظاماتو کې د مقامي ادارو نمایندې هم شامل کړي شي ځکه چې مقامي نمایندې د خپل علاقې د هلو سلو نه خبر وي او د خپل علاقې اوسیدونکي هم پیژني نو دوی په نوې او شکمند خلکو نظر هم ساتلی شي. ادارې لیکي چې د خیبر پښتونخوا پولیس په دې لړ کې خبره هم کړې ده خو ضرورت دی ته د عملي شکل ورکولو دی او هیله ده چې د دې نه به د سکیورټي نظام نور هم ښه شي. جنګ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د کرکټ په میدان کې د پاکستان عظیم کرکټر یونس خان یو بل کارت په خپل نوم کړو. د پاکستان لاړخه یونس خان وړومبی لوبغاړی دی چې 9000 رنزونه یې جوړ کړ. ادارې وایي په دوبی کې د انګلند خلاف یونس خان نه صرف اعلی او ذمہدارانه لوبي مظاهره وکړه بلکې یو نه دوه ریکارډونه یې جوړ کړ. ادارې په وینا یونس خان ته د کرکټ په نړۍ کې د کینګ خان نوم هم ورکړی شو او پاکستان کرکټ بورډ لاړخه ورله د لسلو کروپو د انعام اعلان هم شوی دی. ادارې اخیره کې لیکي د کرکټ مینوالو ته د خپل ټیم نه ډیر امیدونه دي. باید چې د پاکستان کرکټ ټیم د ښه بیټنګ او باولینګ مظاهره وکړي او کله سیریز پاکستان وګټلو نو د یونس خان خوشالیانې به هم دوچند شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې ایف پی خبر ایجنس لیکي په پاکستان کې د تیرو لسو کالونو زیاتې مودې پورې ژوند کوونکې گیتا نن نوې دلی ته روانه ده. هغه سویلې خونشي خو داسې معلومیږي چې ډیره خوشاله ده. بلخوا ډیپلومیټ مجله لیکي په افغانستان کې باید نړیوال اوس زیات پام د بیا رغونې او پرمختګ کارونو ته ورکړي. د دغه دواړو لیکونو مهمې برخې له فرخنده اسد ناورو.
ای پی خبری ایجنسی لیکي په پاکستان کې د تیرې یوې لسیزې نه د زیاتې مودې پورې ژوند کوونکې د هند گیتا اخر نوې ډیلی ته روانه ده. گیتا نه خبرې کولی شي او نه اوریدلی شي، خو هغې په یو فوټو کې خپل پلار، ورور او مور وپیژندل. هغه څه ویلی خو نه شي، خو په اشارو یې د خپلې خوشحالۍ اظهار وکړ. تمه ده گیتا نن د ګل په ورځ خپل وطن هندوستان ته لاړه شي. هغې په پاکستان کې دغه وخت کراچۍ په ایدی مرکز کې تیر کړ. هغه اوس په دغه مرکز کې ملګري او دوستان لري. گیتا دغلته د لسونه زیات کلونو پورې وخت تیر کړ او هر ورځ یې د خپل کور په اړه فکر کړی دی. بلکیس ایدی وای د گیتا او د هغې د کورنۍ ډی این ای ټیسټ شوی دی، او له دغې وروسته دوی اوس پر دې باور دي چې گیتا خپل اصلي خاندان ته ورکول کیږي. گیتا چې اوس په یې عمر د 20 کالو زیات وي، په لاهور کې په یو ټرین کې موندل شوې وه چې وروسته ایدی مرکز ته په حواله کړل شوه، خو هغې ته دا معلومه نه وه چې څنګه د پاکستان سرحد را واوړېده او هلته یې کورنۍ چیرته ژوند کاوه. هغې ته گیتا نوم هم ایدی مرکز ورکړی دی. ای پی لیکي کله چې د هندي فلمی ستوري سلمان خان په فلم بجرنګی بایجان کې د گیتا غوندې د یوې پاکستانۍ ماشومې کیسه بیان شوه، نو د گیتا خبره هم وړاندې کړل شوه. هغې اوس د خپلې کورنۍ یو تصویر پیژندلی او هغه یې فریم کړی چې هر وخت یې له زړه سره نږدې ساتي. د گیتا ملګري وایي دوی به په هغې پسې ډېر خپه وي، خو پر دې خوشحاله دي چې هغه خپل وطن ته ځي او خوشحاله ده. بلخوا ډیپلومیټ مجله لیکي په افغانستان کې د امریکایي عسکرو 14 کاله پوره شو. 14 کاله وړاندې په اکتوبر کې امریکایي عسکر دغه هیواد ته تللي وو. دوی د وسلوالو خلاف په عملیاتو کې برخه واخیسته. په لومړیو کې زیات پام عسکرو ته ورکړل شو چې دغه یو ضروري کار هم وو، خو باید اوس نړیوال د افغانستان د بیا رغونې او پرمختګ کارونو ته هم ورکړي. سارا چې په امریکایي پوځ کې کار کړی دا غواړي افغانستان ته لاړ شي او هلته د پرمختګ په کارونو برخه واخلي. هغه وایي د هر څه د دې لپاره ډېر په زړه پورې دي، ځکه دا غواړي افغانستان وویني، خو وایي د هر څه دومره اسانه هم نه دي. دا به وخت اخلي چې دوی په دغه هیواد کې د خلکو زړونه وګټي. سارا وایي دی په عراق کې خپل ټول ملګري وبیلل او دا نه غواړي په افغانستان کې هم داسې وشي. هغه وایي باید اوس نړیوال عسکر په دغه هیواد کې د افغان ولس لپاره پاتې شي او د دوی د مسلو د حل لپاره کار وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اردوونکو، امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ جرنل لیکي چې په کندوز کې د بی پولي ډاکټرانو په روغتون چې کومه بمباري شوې وه، په هغه کې د مړو شوو شمیره زیاته شوې ده. د دغې لیکنې مهم ټکي اجمل اندراندې کوي.
د وال سټریټ جرنل ورځپاڼې په یو رپورت کې په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د امریکایي الوتکو بمباری کې د وژل شوو کسانو د شمیر د زیاتېدو خبر ورکړی، او د بې سرحده ډاکټرانو د سازمان په حواله وایي چې د دې پیښې د قربانیانو شمیر 150 تنو ته پورته شوی. ورځپاڼه وایي د پیښې پراخې غندنې راپارولې او امریکایي پوځ او د ناټو تړون یې اړ کړل چې په اړه یې دوه جلا څېړنې پیل کړي. د لیکوال په وینا ټاکل شوی و چې د دې څېړنو نتایج په 2 ورځو کې خپاره شي، خو تر اوسه د دې څېړنو د نتایجو خپرېدل ځنډېدلې دي. ورځپاڼه لیکي کلی چې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو له ویان میشل لاهورن څخه د دې ځنډ پوښتنه وکړه. هغه ورته وویل څېړنې روانې دي او دوی لا هم هڅه کوي چې ځینې جسدونه وپیژندل شي. وال سټریټ ژورنال د افغان ولسمشر د ویان ظفر هاشمي له خولې وایي افغان حکومت د ناټو له روانو څېړنو سره مرسته کوي، خو په دې اړه یې جلا څېړنې نه دي پیل کړي. د راپور لیکوال په پا پای کې ویل هم په کندوز کې د طالبانو د یرغر پر مهال د بې سرحد ډاکټرانو پر دې روختون د امریکایي الوتکې د بمباری په اړه ډیر بي ثوابه پوښتنه شته. هغه دا چې آیا د امریکا د جنگي الوتکې عمله پر دې پوهیده چې روختون هدف ګرځولې، آیا طالب وسلوالو پر روختون کې مورچل نیولای وو، او دا چې افغان ځواکونو چې کله هوایي مرسته غوښته خپل بهرنیو ملاتړو ته یې څه ویلي وو چې روختون په نخښه شو. د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ویان جنرال ویلسن شافنر دی ورسپانې ته ویلي دا دوه څېړنې به څرګنده کړي چې آیا ممکنه انساني تیروتنه او تخنیکی ستونزې او ناکامۍ د دې خونړۍ پیښې سبب شوي. اکسپرس ټریبیون ورسپانې هم په همدې اړه رپورټ لیکلی او د بې سرحده ډاکټرانو د ادارې د چارواکو په وینا وایي د کندوز په بمبار شوي روغتون کې د وژل شوو کسانو شمیر 150 ته رسیدلی. ورسپانه ویل د ډلې څخه 14 د روغتون کارکوونکي دي، 10 هم ناروغان دي چې پیژندل شوي، خو وو نور جسدونه لا پیژندل شوي نه دي. ورسپانه لیکي د شنبه په ورځ ناټو ویل دوی ته څرګنده شوه چې د ولسی خلکو د مرګ شوب لپاره راپورټونه باورې دي، او د افغانستان له حکومت سره په ګډه هڅه کوي چې د قربانیانو هویت په بشپړه توګه معلوم کړي. خو ایکسپریس ٹریبیون وایي د بے سرحد ډاکټرانو ډلې پرله پسې په دې اړه د نړیوال حقیقت موندونکو کمیسیون لخوا د خپلواکو څېړنو غوښتنه کړې. له دې برید وروسته بے سرحد ډاکټرانو ډلې په کندوز کې دا روغتون تړلې. ورځپاڼې د همدې ډلې د یوې اعلامیې په حواله لیکلي، دا روغتون په شمال ختیځ افغانستان کې دا ډول یوازینی روغتونو چې سلګونو زرو کسانو ته یې جراحي روغتیایي خدمات ترسره کول.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی هم افغانستان کې پاتې کیږو. د افغانستان حکومت وایي چې له یورپ څخه د افغان کډوالو د ایستلو د پلان په اړه اروپایي ټولنې هیڅ راز معلومات نه دي ورکړي. د راستنېدونکو کډوالو د چارو وزیر وایي د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته په ډاګه کړی چې اروپا ته روانو افغانانو ته د اقتصادي کډوالو په سترګه نه ګوري، ځکه دا کسان له خپل هیواده د ناامنو له کبله وځي. نور تفصیل د احمد تکل په دې راپور کې ورو.
د راستنیدونکو کډوالو د چارو وزیر وایي چې د اروپایي ټولنې غړو د افغان کډوالو د ایستلو په اړه پلان د افغانستان له حکومت سره نه دی شریک کړی. رویټرز خبری آژانس د اروپایي ټولنې د څو غړو د پرونی غونډې د پریکړه لیک د مسودې هغه برخه خبره کړې ده چې له اروپا څخه خپلو هیوادونو ته د افغان کډوالو د بیرته ستنولو د بهیر د چټکېدو سپارښتنه کوي. د افغانستان د راستنیدونکو کډوالو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی له ازادۍ رادیو سره په مرکه کې وویل چې افغان حکومت ته په دې اړه هیڅ راز معلومات نه دی ورکړل شوی.
در مورد تصمیمی که کشورهای اتحادیه اروپا گویا مهاجرین
د دې پریکړه په اړه چې ګنې اروپایي ټولنه افغان کډوال باسي، د افغانستان له دولت سره هیڅ راز خبرې نه دي شوې. ماتر اوسه په دې اړه له هغه څخه هیڅ نه دی اوریدلې، او هغه پریکړه چې په دې برخه کې شوې ده د افغانستان له دولت سره نه ده شریکه شوې.
افغانستان شریک نشو.
د رویټر خبری آژانس راپور زیاتوي چې جرمنی له اروپایي کمیسیون څخه خپل هیواد ته د هغو افغانانو د ستنولو غوښتنه هم کړې ده چې د پناه غوښتنې خواستې رد شوی دی. د هغه کډوال دي چې د سیاسي پناه غوښتونکو په توګه په اروپا کې د پاتې کېدو لپاره لازم دلایل نشي وړاندې کولای. د راستنیدونکو کډوالو د چارو وزیر وایي د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو له چارواکو سره په کتنو کې هغه ته ویلي دي چې افغان کډوال د ځکه ومني چې د خلک د بې امنیتۍ له کبله له هیواده وځي.
ما همیشه از اینا خواستیم که
موږ له دوی څخه تل غوښتي دي چې د افغانستان کډوالو ته د اقتصادي کډوالو په سترګه نه ګوري. سږ کال د افغانستان د ناامنۍ ستونزې خورا زیاتې وي. موږ له دوی څخه غوښتي څو د خلکو ته د هغو کسانو په سترګه وګوري چې د ناامنۍ له کبله اروپایي هیوادونو ته پناه وروړې ده. د بالکان او ختیځ اروپا د پرونی سرمشریزې د پریکړه لیک په مسوده کې چې یو کاپی رویټرز خبری آژانس هم ترلاسه کړې، پر افغانانو سربیره د پاکستان او بنگلاديش د کډوالو یادونه هم شوې چې باید خپل هیوادونو ته ستنه کړی شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. اوس د افغانستان شرقي سیمې ننګرهار ته ورو. د ننګرهار جلال آباد کې افغانستان د ختیځ زون د وو ولایتونو لپاره په ننګرهار کې د 202 شمشاد زون په نوم د امنیتي دارو ترمنځ د همغږي مرکز پرانستل شو، او د زون د مسول د پیژندنې مراسم تر سره شول. نور حال د جلال آباد نه د بشال ریډیو همکار باز محمد عابد په دې راپور کې راکړي.
د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی له فرمان سره سم چې په دې وروستیو کې صادر شو، د امنیتي ادارو د همغږۍ په پار د هر زون لپاره په خپل سیمه کې مرکزونه لازمی وګرځول شول، چې په ننګرهار کې هم د شرقي ولایتونو د زون مرکز پرانستل شو او قماندان یې په رسمي توګه امنیتي ادارو ته ور وپیژندل شو. د زون د قماندان د پیژندنې په دې غونډه کې د ننګرهار امنیه قماندان جنرال فضل احمد شیرزاد چې تر دې وړاندې د زون په کچه د امنیتي ادارو ترمنځ د همغږۍ چارې هم پر مخ بولي، د خپلو خبرو په ترڅ کې وویل چې د سیمې د امنیت د تامین لپاره به د 202 شمشاد زون قماندانۍ سره په همغږۍ کار کوي.
د 202 شمشاد زون سره به مشتور امنیت قماندانان، سرحدي پولیس، امن نظم، قانونو پر بنیاد باندې همغږي ولري. د دوی د لایحه د وظایف مطابق به خپل کړنې ترسره کوو، او د دې نوې زون د بساکولو لپاره مشتور افسران کوشش وکړو، هلې ځلې وکړو تر څو دا زون پر پښو ودرېږي او بل اخره په دې شرق زون کې امن تامین شي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی په خپلو خبرو کې وویل چې د شمشاد زون د مرکز په پرانیستو به نه یوازې دا چې په ختیځ زون کې د ملي امنیتي ادارو ترمنځ همغږي رامنځته شي، بلکې له مرکز سره به یې اړیکې نورې هم پیاوړې شي.
په خاورې نه دفاع کول هغه لوی جهاد دی
چې تیر هفته کې تاسو ولیدل چې علماء کرام قربانی فتوا ورکړه. زه مطمئن یم ان شاء الله جناب بیگ صاحب پر اتک سره به د ملکی او نظامی بخش کې هم دا همغږي زیات شي، د مرکز سره به لازم انګنور روابط تقویه شي.
د ننګرهار د ملي امنیت رئیس برید جنرال داد محمد په خپلو خبرو کې ډاډ ورکړ چې د شمشاد زون له مرکز سره به کشفی او استخباراتي ادارې اوږه په اوږه کار وکړي.
د ملي امنیت د ریاست په نمایندګۍ تاسو ته ډاډ او باور درکوم چې د وطن په مقدسو او لوړو وظایفو کې به کشفی او استخباراتي ادارې ستاسو سره اوږه په اوږه هغه لازم او ضروري معلومات چې د دښمن د ټکولو او د لمنځه وړلو کې ضروري وي تاسو سره به په وخت او زمان سره شریک کړلی شو.
د 202 شمشاد زون قومندان مل پاسوال جورابی وویل له دې نه چې په ما باندې باور شوی زه هم په تاسو باور لرم او تاسو نه ملاتړ غواړم چې تاسو سره یو ځای کار وکړم. پخوا مې هم دلته شپږ کاله خدمت کړې او اوس هم حاضر یم چې خدمت وکړم. د ویلو ده چې د 202 شمشاد زون د امنیتي ادارو د همغږۍ دغه مرکز د بیسودو ولسوالۍ بینیګا سیمه کې د پولیسو په حمایوي کنډک کې پرانستل شو چې د ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان، فروان، کاپیسا او پنجشیر ولایتونو د امنیتي ادارو ترمنځ به په چارو کې همغږي رامنځته کوي او په ګډه به کار سره کوي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خبرونه په دې برخه کې ورو خیبر قبایلی سیمه ته د خیبر قبایلی سیمه د لوړګي خلک شکایت کوي چې د بجلی د زیات لوډ شیډنګ لوجې ټیوبیلونه بند شوی دي او د اوبو کمښت سره مخامخ دي. دوی وایي چې دومره بجلی دی ورته بحال کړی شي د ټیوبیلونو نه پرې اوبه راوباسي. خو بیا د خیبر قبایلی سیمه د مرکزی ګریډ سټیشن چارواکي وایي چې دوی ته د پیښور نه کمه بجلی ورکول کیږي. نور تفصیل فرحت شینواری نو.
د خیبر جن سید د لوړګي سیمه خلک وای چې د تیرو سوره زورای سي دلته بجلی په مکمله توګه بند شوې ده. چور سره ټیوبیلونه هم بند شول او په سیمه کې ترې د اوبو قلت پیدا شوې ده. په دې حق له د لوړګي زخخیل سیمه یو تن میرزمان پر دې مشال ریډیو توای
ټویل په بجلی چلیږي چې بجلی رانی شي ټویل به څه وچلیږي. د اوبو موږ ته ډېر مشکل دی، هر څه په اوبو باندې روان دي. په زنانه هم ګړی راوري، په یو ګړی باندې چېرته هغه پوره کیږي. مشکلات اوبه هم چې کوم دي، زنانه په سر باندې راوري، ډېر د لرې نه وړه ماشومان دي، ټول تکلیف تکلیف دی.
او د سیمې یو مشر زړور خان پرې دی وایي چې دلته دې ټیوبیلونو ته د بجلی یو ځان لا تار ورکړل شي.
اشرف
افریدی
خود اوبونه بغیر گزاره نشی، کلی و کورو که هم اوبه نشتا. نمونگ ده چه پوریز که کم سکا ده ټیوبیل پا سار باندش پک گنتی بجلی را کالشی نمونگ مسئله بحال کیگی.
ده خیبر جنسای پلوارگی که ده بجلی ده زیاد لوڈ شیڈنگ ده ایلت پا حق لمو شکلا ده جنسای مرکزی بجلی گریڈ سٹیشن انچارج تاج نو پختل نو دوی وویل
نوبر دا خو کتن لوټ کم منګل را کوي کنه. لکه اوس دوه پیډر وي، یو لکه شپاره پیډر دي، انته کې انته پاس تقریبا د یو پیډر نمبر را دي. نو خپل تا وی پی ڈی سی جوړ کړی دا پېښور ډیسپچ سنټر دا غینه په موږ لوټ شډنګ کې ال ته میټری موږ ته لګولې دي. موږ هر وځو وایو چې هر خلک تنگ دي، خلکو ته بجلی نشتا، خلکو ته اوبه نشتا. موږ بیا وته وای، بیا هم وته وای بنوای موږ چې دا غلط نه سم موږ هو چې د عوامو د خېکړې لپاره چې دا بجلی چالو نه موږ خوشاله.
د خیبر جن سید لوړګي خلک وای چې دومره بجلی د ورته بحال کړی شي چې د ټیوبیلونو نه پرې اوبر او باسي او د غستون ځای هوار شي. فرحات شینواره، مشال ریډیو، خیبر جن سی.
دا مشال ریډیو دا.
اوس د خبرونه په دې برخه کې مو بوزو چرشدی ته. چرسده کې غنی والی شوی دی او غاڼې شروع شوی دی او په غاڼو کې ګوړه لګیا دی جوړیږي. نو شبیر جان زموږ همکار هم دغه غاڼو ته ورغلی دی، راځئ چې دنه د ګوړې جوړېدو دغه عمل په اړه باندې دا راپور وو.
دا چرسدې په کلیوالو سیمو کې د تیرو څو هفتو راسه غاڼې شروع شوې دي. دغه غاڼو کې کارکونکو زمیداران وایي چې موجوده وخت کې د جنریټرو استعمال سره د پخوا په نسبت د غاڼو کار اوس اسان شوی دی. اوړاندې چې کم کار به مزدورانو کوو هغه اوس د جنریټر نه دوی اخلي، او همدغه وجه ده چې د ګوړو په پیداوار کې هم زیاتوالی شوی دی او د وړاندې په نسبت کار په اسانتیا او زر هم کیږي. همدغه وجه ده چې پخوا به په یو ورځ کې درې پوره یعنی درې بوجې ګوړه ویستل کېده، او اوس د جنریټر له وجې شپږ پوره یعنی شپږ بوجې ویستل کېږي. د چاسادې ترنو سیمو کې په ګاڼه کې د تیرو دیرشو کلونو کارکوونکي تورې زمیندار وایي
دا روزګار زمینداری خو زه ډېر وخت نه کوم. پخوا د قلبو ګاڼې وې او تکلیفونه زیات وو، بسار سړی به د خپل ځان نه زور وښکو. اوس چې کوم دی اوس خو جنریټر رالل دی، مشینان رالل، اوس خو مطلب دا د ورځې څلور پوره وباسي، درې پوره وباسي، بس بیا ځي ځان ته بېغم وکړي.
د دغې ګاڼې مالک ظریف خان وایي چې ګڼې ګاڼې کولو او ګوړه کولو کې او پورې مزدوران لګي، او په یو پور راحتو کې خوشا څلور ګنټې لګي.
دا په کال کې دا کرلی کېږم او دا ګاڼې کېږم. یو کال د پی ګڼې مولر وړو لکه ډېر خلک داسې چل کوي چې دا څه د کرې وي څه خپل ګاڼې دی چا لګي دی چا ډېری پدې باندې په جنریټر یو ګنټې لګي، او په خولو باندې پې چې مضبوط و چوکماری لکه داسې لګ شي دوه ګنټې بې لګي نو درې شپې تقریبا بیا دل دکې چې را تیارې خو یار بس په یو فور باندې بس څلور ګنټې برابرېږي
مزدوري ورکوي.
نه نه خو یارې دوسته کې راغلی دا څلور پوره دي او د تیارولو پدې باندې وو کسان
استعمال ډیر مفید او په ډیرو ځایونو کې دوی کوي چې د ګوړو شربت او چه ډیر عام استعمال دی.
ګوړه خو ډیر خشیره د ګوړې خو په مختلفو سیزنو کې استعمال دی، چایو کې د هغې استعمال دی، شربت کې د ګوړې استعمال دی، بلکې زمونږ په علاقو کې خو مطلب داری خلک په امرسو کې هم دغه کې د ګوړې استعمال کوي، په غونزاخو کې د ګوړې استعمال کوي. ګوړه خو یو ډیر خشیر او دا په مختلفو دغه کې په کار راځي. د ګوړې نه خوږې روټۍ هم پخیږي، او بله خبره داره چې لکه سړی روټۍ خوري نو ور پسې ګوړه خوري. کنه
د پام وړ ده چې د خیبر پښتونخوا زیاتره میدانی علاقو کې په دې ورځ شپو ګاڼې او د ګوړو جوړولو عمل پیل شي چې د ملک زیاتره برخو نه علاوه ګاونډي هیواد افغانستان ته دغه ګوړه رسول شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د په ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. په دې وروستو کې د افغانستان یو پښتون انځورګر د اتریش یا آسټریا په پلازمینا ویانا کې د خپلو هنري توکو د نندارتونونو له لارې هڅه وکړه چې نړیوالو ته د پښتنو سوله ییزه څیره ښکاره کړي. دا چې د پښتنو هنرمندانو د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته سفرونه د پښتني کلتور د ودې او پراختیا او همداراز د پښتني سیمو د آرامه کولو له چارو سره څومره مرسته کولای شي، پر دې موضوع د هارون بچا د راپور اورو.
د جلال آباد عبدالرب حبیبیار چې یو نومیالی انځورګر وکاس دی، د یو نړیوال هنري پروګرام په ترڅ کې د اروپایي هیواد اتریش ویانا ښار ته راغلی. نوموړی وایي له وین ښار د باندې هم لاړ چې په خبره یې دغو سفرونو یې پر هنر ښې اغیزې کړي دي.
تقریبا وسو هنرمندانو اپلای کړو دې پروګرام ته. د نیک مرغزم د اسیایي هیوادونو په استازیتوب د انځورګرۍ په برخه کې زه غوره شوم. موږ انځورګرۍ شروع کړه د ښار په منځ کې، د ښار بهر وګرځېدو ګراس ښار ته، د اتریش لینز ښار ته، بیا ورپسې جرمني ته لاړو. په دې ترس کې موږ د هغې د هنرمندانو د موزیمونو او نندارتونونو لیدنه وکړه چې دغه سفرونه هم یو ښه تاثر درلود زموږ د کار لپاره.
حبیبی آر وای د وین په خار کې د خپل کیمرې د عکسونو دوه نندارتونونه جوړ کړل چې په وینا یې د امن او زغم پیغامونه یې درلودل.
د امن او د ورورولۍ او د زغم دغه پیغامونو ډک انځورونه چې نندارې ته مې وړاندې کړو، دغه نندارتون تقریبا یو نیم میاشت دوام وموم. او دویم نندارتون زما د اتریش د کلتور وزارت په انګړ کې و چې هغه تقریبا 15 ورځې دوام وکړ. دا د کیمرې اخیستل شوي انځورونه دي. بیا په هغې د پاسه ما د اوبو رنګونه استعمال کړي دي چې هغه د چاپ نه پس ما بعضې کار کړی چې دې نه مې موږ ورته مکس میډیا وایو، یو ګډ هنري ټوټه مې ترې جوړه کړه.
عبدالرب حبیبیار زیاتوی د خپل هنري ټوټو نندارې ته لوړاندې کولو څخه هدف د غربي نړۍ خلکو ته دا خبره په ډاګه کول وو چې پښتانه په هنر مین خلک دي او دا چې هغوی په خپل هیواد کې د سولې غوښتونکي دي.
خپل لومړی پروګرام کې زما پګړۍ په سر او زما ګیره وه زما څادر او سپلۍ په خپو چې څوک دلته اوسېږي او د افغانستان په اړه ډېر معلومات نه لري هغې چې همیشه د افغان یا پښتون سوچ کوي نو هغې به خامخا همدغسې یو فزیکي شکل به همدغسې دا څنګه چې زه ولاړ یم او یا به ټوپک لاس کې یا به په جنګ اخته یا بل څه خو مال نن ما سره زما کیمره ده چې زه د سولې دپاره استعمالوم. نو زما کار د خلکو ته لږ جالبه په دې وه چې هغه څه د جنګ ځپلي هېواد نه او دغسې یو کار انعکاس کوي نو دا یو لوی خبره وه زما دپاره او زموږ د پښتنو د وطن دپاره.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د ښکلي هنرونو د زده کړې د یو مرکز هنر کدی چلوونکې نومیالی پښتون انځورګر جمال شاه وایي پښتانه ځوانان د هنر په بیلابیلو برخو کې استعدادونه لري خو مهمه دا ده چې د هنري کارونو د پرمخ بیولو موقع ورته په لاس ورکړل شي.
اول خو خپلو علاقو کې باید چې ښه ادارې وي چې په هغه کې دا هنرونه ټوله ځوانان زده کړي که هغه انځورګري وي که ویژوال آرټس وي که پرفارمنگ آرٹس دی که موسیقی ده که فلم میکنگ دی دا ټول ډیر ضروری دی زموږ د ثقافت زبردست ترجمانی چې ده دا هنرونو په ذریعه کېدلی شي د چې باصلاحیته پښتانه باید چې ولاړ شي او موږ کوشش باید چې دا وساتو چې دا لارې ورته برابرې کړو چې دوی ولاړ شي په یورپ کې په امریکې دا کې دا نورو ځایو کې هنري څانګې تعلیم حاصل کړي.
د جمال شاه او د کلتوري چارو د نورو پښتنو پوهانو په خبره هنر یو موثر وسیله ده چې په ترڅ کې د پښتنو د سولې غږ د نړیوالو تر غوږو رسول کېدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د هارون باچا راپور مو ورېدو چې د پښتنو هنرمندانو د هغه هلو ځلو په اړه چې په نړیوالو سفرونو کې کوي او اوس رابیا تبسم اورو.
سینکی